چیها دارن خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. طالبانو د سولې د خبرو په درشل کې په خپل مرکچی پلاوي کې بدلون راوستی دی. په دې خپرونه کې د دې نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداروي په وروستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزې په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي او ژغورونکي وایي د بیروت د چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچی پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې 209 بندیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنې لاندې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هنده په څه باندې 8000 تنه غنم بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسېدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 تنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپې هم یوه برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دا سیالي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. هغه ژغورن کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د څرک لګولو آلو یا سینسورونو د سانحې وموندلې د ویجاړو شویو دانیو په کندوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبي د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډیږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې تر دې وړاندې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا پیښې ډېرې ثبت شوې. د جولای 4مه د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده چې په دې هیواد کې په زوښ لمانځل کیږي. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې و نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بله د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټولې چې شمېرې زرګونه بلل شوي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلی چې هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې ښکېل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. دی ویلي چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهېږي چې د بیلاروس خلک نور له خپل دریځه نه شاته کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 5 دقیقې شو. د طالبانو د مرکزی پلاوی نوای مشر څوک دی؟
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده.
د ډلې د قطر د دفتر وایند هم بدل کړی. د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وایي طالبانو یې په لارو کې ماینونه ایښي.
چکانې ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوي غزنیوال لشکیل خو غواړي.
موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي.
د رونټیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیگ پیلېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نی یو په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوې ویان معرفي کړی دی. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. ځینې چارواکي وایي چې کېدای شي د افغانستان مرکزی پلاوی هم نن قطر ته روان شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخصوصن خبره سوي لیکل سوي چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل سوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. د اګست په 16مه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشر وي. خو په کومه خبر پاڼه کې چې بیګا خبره سوي ستانکسي د پلاوی مرستیالي ترلاسه شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شلکسیز اعلان کړی وو. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوي چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسؤلیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردګ ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوې خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونې له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد په افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشي مولوي عبدالحکیم ته سپارل دي. مولوي عبدالحکیم څوک دی آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اخیست کولی شي؟ دا پوښتنه فرشتي جلالزی له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی څخه کړي. سمیع یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاقزی ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوان سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نه وروسته دی پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټې ښار کې پر یو سیمه آباده کړه چې د اسحاقزی آباد په نوم باندې یادیږي. او زیاتره د طالبانو مشرانو هغلته پکې ځمکې واخیستې او کورونه جوړ کړل. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کله ملا محمد عمر اخوان وفات شو نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو او لومړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله او خپل مدرسه یې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاشت کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد د پیغو کې برید شو، په نتیجه کې د زوی ملا عبدالعلي اخوند ووجل شو او په دغه د خپل طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده او داسې ویل کیږي چې د دې ډیر تعلق د هلمند له شورا سره ده او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستان ووتل، کاغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند یا داوود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډیر وخت لپاره بندي و، بیا راپرېښودل شو.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه نوې تغییر دا به د خبرو په ماهیت باندې د طالبانو لخوا څه تاثیر لري که بینه لري؟
نو د صاحب اثر رسوخ خاوند ده، خو البته لومړی ځل باندې د مذاکراتي ټیم غړی شو او زما په خیال د ده پر اتاک سره خلیلزاد او پاکستان او د مذاکراتو سره چې د نړیوالې ټولنې کوم تعلق لرونکي دی هغوی دا فکر کوو چې د ده پر اتاک سره به د هلمند شورا چې د طالبانو یو عمده نظامي مرکز ده د هغوی مستقیمه نمایندګي په خبرو اترو کې وشي. او دویم دا چې د طالبانو دارالفتا مشر ده، کله چې دی په خبرو کې وي بیا دا خبرې کسی هر پریکړه کې یا طالبان د پاره له مذهبي اړخه د پیتوا یا د تصویب ضرورت نه لري، ځکه چې د خبرو اترو مشري په خپله د دوی هغه مذهبي کس کوي څوک چې د فتوا ورکولو ستر قاضی ده. نو له دې عمله د دې راتګ مهم ده. د طالبانو منځ کې د یو عجیب و غریب جنجال نه وروسته چې لومړی ملا عباس اخوند ستانکزی مشر وټاکل شو، د هغه د اعلان دوه هفتې وروسته بیرته هغه مرستیال مقرر شو او شیخ عبدالحکیم مشر وټاکل شو. خو بهرحال د دې راتګ د طالبانو د خبرو اترو ټیم ته قوت وربکی.
د طالبانو د مرکچی پلاوی د نوی مشر په اړه مو د سمی یوسفزی مرکه له آزادی رادیو واوریده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اته بجیا او 14 دقیقې شوې آزادی رادیو اوري. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر اج محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وی میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکه کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای، بیچارهګان هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولی. د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او اسمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي او که ستونزه حل نشي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ شي. بل خوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان نمیاش کې پارغستان ولسوالۍ کې په اوسط ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوری د سړک غاړې ماین چاودنی سوي،
بغیر چې رسمي لارو کې مینونو شکل سوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم مینونو شکل سوي دي. پارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنی کیږي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
یو شمیر خلک وایي چې طالبانو په داسې حال کې تشدد ته زور ورکړی دی چې د سولې خبرو ته په شمار ورځې پاتې دي. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري، دوی له ښکېلو خواوو غواړي چې نور جنګ بس کړي او د خبرو له لارې اختلافات حل کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتې مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې ښکېل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې دې بسته او له مرګ ژوبلې دې لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوي دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند ولایت کې چې ډیر کوکنار کرل کیږي، یو شمېر کروندګرو د کنزلو کرلو ته مخه کړې ده. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو. خو اوس د شپږیزې په باب، په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د اووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې نن د بندي امیر شاماران د مس عینک له اتلانو سره مخامخ کیږي. تېره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غني ګډون وکړ او وینا یې وکوله. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلای او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پښې نشي ښودلای. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یو لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي وداسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دی موږ د ټول افغانستان کرکټ. کرکیت افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پت ده. دا درون بیرق د جمهوریت تاسی اوچت که، پا ویارم اوچت که، پا افتخارم اوچت که.
د شپږیز لیګ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیز لیګ د اتلولۍ سیالۍ به د سپتمبر په 16 وي.
اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بې اخیزې نه وي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې سخت مخالف دی او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایي مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه ښیي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې. هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ترکیدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وایي چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدی چې د دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لورې نومول کېدونکی سفیر باید د دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. د دې خبرونه په دوه منی مایک 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ د هلمند د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس د کوکنارو په ځای کنزلی کری. په دې ولسوالۍ کې کوکنار ډیر کیږي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان بیا وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کاروانګرو ته د امکاناتو ورکول د دې سبب شوی چې بزګر د کوکنارو په ځای باغداري ته مخه کړي. په دې اړه نور حال د الیاس دایی په راپور کې واوري.
د سهار لس بجې دی، نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویلي هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شایسلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تور ماچ کرل سوی دی. خو د هلمند نوی ولسوالی داینک د سیمې د غاټ ویشکلن ځوان خپل شپانس جریب مزکه په کنزول کرل ده.
ځنګړتیا وی دادی ننوایانی په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه چې ځنګړی خوند لري په خیږي بیا خړل کیږي لکه د نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې او زراعت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنی مزکوال دی چې کښت د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلې د خوند شی دی نوې کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصد ته قیمت نه دی ورکړي ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی نوی کښت دی چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري.
ځنۍ مرض یې شفته ده. اول پسرلي کې وکړې نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي که ناوخته پخلی وکړې بیا په اخر کې شفته کوي. کله کله حاصل په لاس ورکړي کله شفته داسې مرض دی نو زه چې در وښیم لکه یو څوک چې د اسخر ویښتیان غوړ کړي بیا پرې نه مینځي شفته هم داسې مرض دی غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنزلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجتي کرسوي دي چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطحه باندې به 1303.5 متریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجدې نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي وایي کنزلي پنبه او سویابین د تریاکو ښه بدیل دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
اته بجی او اته ویش دقیقې شوې د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ پنوم د هغې راډیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملی کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آریان راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناست دي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملي کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملي کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري.
نومې سردار ولی درمان ده. ته تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ رادیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه ماشینونو لپاره بسنه نه کوي.
نومې ظاهر ترنګ دی. ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکاريږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې خیر روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم سټوډیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري. د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اته بجې او 10 دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له شر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. ایرانی چارواکو ویلی چې له هند په چاباندې 8000 ټنه غنم مبار بیړی چې د افغانستان سره مرسته کړي په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسیدلې. په کابل کې باندې د شپږیزه کرکټ غوړه لیگ د ووم دور لومړی مسابقه وشي. د کرکټ بورډ د محل ویشل مخې به نن د بندي امیر شماران د میسي عینک له اتلانو سره مخامخ شي. هغه ژغورون کې چې له دوو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنی کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي، وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضد ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. او په بیلاروس کې پولیسو پرون لسکونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې پر 1200 سیلځپلو کورنیو مرستې ویشلې دي. دغه پروګرام ویان وحید الله امانی وی دغه مرستې هغو کسانو ته ورکړې چې اړتیا یې ورته درلوده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی وای تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په سباندې 1200 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل
دغه مرستې د دبليو اف پی سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپل د ملګرو ملتونو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې سلور بورې غنی شوي وړه، 40 لیتر غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیودین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. د وویل دغه مرستې تر دوو میاشتو پورې کورنیو ته بسیا کیږي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاو ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي او هغوی چې ترلاسه کړي دي وایي کافي نه دي. نوم مې امین الله هاشمی د غوربند سیاګرد اوسیدونکی یم. څنګه چې تمه کېده مرستې نه دي شوي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مرکز ته رسیدلي، حال دا چې زیانمن شوي ډیری په کلیو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د لرې پرتو سیمو زیانمنو شوو ته هم د مرستو رسولو هڅې روانې دي. ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي.
تاندې څنګې
کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومانو او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومې ته لویږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شی ست
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي؟
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده.
او تنکي ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریرې ورارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شی ستا، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا که نهسته، دویم دا معلومات نهسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکي ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکي ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېرې قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکار ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکیو ځوانۍ کې لزانه ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قضانه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی وو؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټوله ویل وایي دا کار دې سره سویي، بس کار ما وویشت.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سه اوس خود پښیماني کول، دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشرانو په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لار برابروي. د همدغه بے ځای احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور داری. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشه دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلار رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
سلامونه. د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت کې دراوتلو سیلابونو په زیانونو او خلکو ته د رسیدلو مرستو او یا هم د رسیدونکو مرستو په موضوع غږیږو. میدان وردګ هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر یو له هغو ولایتونو و چې د سیلاب له کبله یې خلکو ته زیان واوښت. د شمیرو له مخې نږدې 15 تنه د راوتلو سیلابونو له کبله مړه شول او 15 نور ټپیان شول. زرګونه جریبه ځمکه تخریب او تر خوا یې د بزګرانو د میوو ګڼ بڼونه له منځه ولاړل. خوایا خلکو ته رسیدلې مرستې کافی دي؟ خلک څه وایي؟ مرستې ورسیدلې؟ دا او نور مهم موضوعات مو د میدان وردګ له والي خغلی عبدالیمین مظفر الدین سره شریک کړي دي. والي صاحب، خیر اغلاست. ازادي راډیو ته زما لمړنۍ پوښتنه به دا وي چې په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له کبله ټول څومره زیان اوښتې کورنیو ته او د ولسوالیو په کچه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر تشکر. ښه پزای سوال دی. متاسفانه میدان وردګ کې اکثریت مناطق از سیلاب به طریق خراب شوی یا تهدید شوی، خصوصا دوی ولسوالی چې د جالز ولسوالی ده او د دایمرزاد دا زیات متضرر شوی دي، چې هلته اکثر باغونه، بندونه او استنادي دیوالونه او ویالې دفی شوی دي. او متاسفانه چې موږ په دغه ورسواله کې پنځه نفره تلفات هم لرو، مجموعاً درې نفره تلفات لرو، او تقریباً دیرش پنځه دیرش نفره زخمیان لرو. نو چې په خپل وخت باندې ریاست جمهوری دلته فوق العاده هیات رالېږلی دی، خپله وزیر صاحب دده واده شو د هیات په راس کې وو، او څه چې لازم وو د دو مناسبو سره کومک شوی دی، چې د کومک د جملې نه تقریبا لس میلیونه نغد افغانۍ چې پنځه میلیونه مخکې موږ په ریاست کې درلود پنځه میلیونه نورې وزیر صاحب ځان سره وړې وې، د نغد افغانۍ کومک شو د پنځه زره کورو دپاره مواد یو مقدار رسېدلي دي، یو نور پلار دي دا کومک په شان، او همداسې موسسات د خیر سي هغو خپل آیتونه ولېږل مختلفو منطقو ته، صاحب په خپله باندې ولیدلی چې هغو سروې کړی نن او سبا به دا مواد هم توضیح کېږي، خپله د ولایت خونه ټولو مناسبو ته آیات تللی دی څو هلته دقیق د خساره وګوري او بیا د هغو سره مناسب کومک وشي.
والی صاحب، جلریز او د امیرداتو کې یو شمیر داسې سیمو کې هم سیلاب راوتلی چې هغه د حکومت د کنټرول نه د باندې دي، یعنی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د هغه ځای د ارقامو په اړه یا هلته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې یا هلته د اوښتي زیان په اړه باندې څه ډول تاسو معلومات په لاس راوړلی شي، او بیا دې سیمو ته د مرستې رسول دپاره هغه پلان څه شی دی؟
هغه مناسب کې چې خلق متضرر شوي هلته د دوست دښمن نه تفکیک یا جلاوالی نشته دی، هر څوک چې متضرر دي په مجبور کې دو سره کومک کوي که مخالف دی یا موافق، او په ده کې مخالفین هم هېڅ نه وه، ممانعت نه کوه، مشکلات نشته دي، حیاتان نورمال تللي ټولو منطقو ته، او انشاءالله د هغو سره به کومک کوي. په مجبور کې د کومک طریقه خو داسې ده چې طبی خبر ده بند خراب شوی دی، او ویاله اوبه وړي دي، پلونه اوبه وړي دي، هغه مناسب کښې دي مجبوري عمل ته هغه منطقې ته آیات لاړ شي او د هغو سره کومک وشي.
والي صاحب، تاسې خپله جلریز او د امیرداد ته تر اوسه تللي یاست؟
په دغه واقعیت خو نه یم تللی، مخکې خو بل نظر یم، دو منطقې سره یم، ټولو مناسب کښې بلار یم، دلته هم حیاتان لېږلي.
ښه نه وه چې خپله تللي وي یو ځل مو کتلی وای چې وضعیت د څه ډول نه دی؟
نو یو ورې مجموعاً یا سروې کړو چې بیا هلته سړی د ضرورت رسام مواد ورته ورسولی شي، کومک وکړی شي، په دو خاطر باندې دا مسله لګوم.
کله چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر پروان ته ځي، دقیقا والي سره هماغه سیمې ته چیرته چې سیلاب راغلی، اما په میدان وردګ کې چې کله د پیښو لپاره د رسیدګۍ وزیر ورځي، هغه یوازې په ولایت پورې محدود پاتې کېږي او په ولایت کې ورسره خبرې اترې کېږي. ولې؟
نو شاید یو ولایت همدا وه چې په ما ورځ باندې ده باید درې ولایتو ته رسیدګي کړې وای، چې میدان وردګ، لوګر او سروبي، چې البته د کابل یوه ولسوالي ده، لږ یې عجله درلوده. بعضې مناطق موږ د هلیکوپټر په واسطه باندې ورته وښودل، او طبي خبره ده ډېره واسي ساحه وه، دلته باید څو ورځې مسلسل ګرځېدلی وای، په دو خاطر باندې سړکونه قطع شوي وو، پلونه لبای نه تللي وو، او رفت آمد کاملا بند وه، نو د زمینې امکانات نه وو چې زمینې تللی وای ساحې ته، مجبور و هوایی لیدنه وکړه، او د خلکو د وکیل صاحبانو د پارلمان د غړیو او د دو کسانو سپارش او تایید ورسره د اهمیت وړ شو.
هر قام چې موږ په لاس راوړي، والي صاحب، په میدان وردګ کې نږدې شپږ زره کورنۍ همدا اوس بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سیلاب له کبله چې زیانمنې شوي. په داسې کې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم همدغومره شمېر تقریبا کورنۍ زیانمنې شوي دي، سید درسره چې تلفاتو کچه زیاته ده هلته سیمو کې، ولې ونه توانېدی تاسې لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې یوه ټولنیزه همغږي هم له ځان سره راپیل کړي او د خلکو مرستې جذب کړي؟ که زه درته د نورو ولایتونو مثال ووایم، شاید یوه اندېښنه یا یوه پوښتنه مطرح شي، خو زه د ولایت نوم نه اخلم، اما ولی ونه توانی دی لکه د نور ولایتونو په سیر باندې چې د خلکو همدردی د خپل خلکو لپاره جسپی دا کارتا سی وکي چې د میدان وردګ لپاره هم خلک مرسته راولېږي.
خوشبختانه شش د خبره یاد شوه د موږ سرمایدارانو به تفاوت پات نشول. عجی صاحب خان خان ستیل پابریک مشر د 500 کرو سره کومک کړ. نن هم د حکومتونه دایمرداد ته او چاک سره ورسېدل. همداسې جالس ته حکومتونه ورسېدل. مولانا صاحب عبدالحمد وبخې وکیل صاحب عبدالحمد دورانی د درې لکه پانداس کومک وکړ او مسلسل د دې لپاره تاوانی صندوقونه ایښودل شوي دي. ټول خلکو په مرسته کې سام خسته دی او انشاءالله مسلسل کومک مو سره کېږي. د موږ د ولایت یو عمده مشکل دا دی چې منطقه ټوله باغ ده او اکثره باغونه متضرر شوي دي. کورونه اکثره په غرونو کې دي یا لوړ ځای کې دي. کورونه کم ضرر لیدلی. ډېر متضرر شوي پلونه باغونه ویالې دي چې هغه تدبیر غواړي. په ډېر ځای کې موږ اوس سپوټرونه تبدیب کړي دي چې هغه عاجل هلته کار شروع کړی دی. په دایمدازه کې په جالس کې چې هغه بندونه خلاص کړي او عاجل ضرورتونه د خلکو لپاره
په ډېری هغه بزګر چې خپل زکات سیلاب په داسې یو وخت کې راغی چې د میدان وردګ د مڼو حاصل چمتو و چې هغه خلک هغه بزګران یا د حقین چې دي هغوی واخلي په بازار کې وپلوري. د هغو کسانو د پاره چې هم دغه 5000 کورنیو کې راځي شپږ زره کورنیو کې راځي د فی نفر په توګه یا د یوې کورنۍ په توګه باندې تاسو څومره پیسې په نظر کې نیولې دي؟
نو د پیسو نه علاوه دلته خوراکي او غیر خوراکي مواد د 5000 کورنیو لپاره وزارت تخصیص ورکړی دی چې یو مقدار مواد راشدل دي. پلان په ګودام کې دي فقط منتظر دوی ته چې غایات به فراشي د آیات سرویس را سمه توزیع شي. همداسې مختلف مواد لرو چې هغه مواد به انشاءالله هلته رسېږي او پیسې به ضرورت سره سم پلان موږ لس میلیونه پیسې دوی لپاره لرو چې خلک سره کومک.
لس میلیونه پیسې په ټولیز ډول باندې والي صاحب خپل پوښتنه تکراروم د هر فرد لپاره یا څوک چې زیانمن شوی دی څومره پیسې ورته ورکوي دغه لس میلیونه؟
نو هغه د ضرورت سره سم ورته تاسو کې کېدای شي یو نه پاتې زره افغانۍ 5000 ضرر رسېدل یو بل ته یو لس 5000 ابلیات لزوم دي سره سم اجرا شي.
یعنی تر اوسه پورې مشخص نه ده ځکه د پلاوی د راتګ نو وروسته به بیا تاسو وایي چې هر نفر ته زیانمن شوی څومره مرسته.
او سید آباد ولسوالۍ آیات را رسېدلی دی انشاءالله. د چاکم را رسېږي د جالس بم را رسېږي. بیا به د خپل کومکونه په نظر کې ونیسو د دې ضرورت سره سم بغه
یو اندېښنه ډېر کله والی صاحب د دغه پیسو د مرستو رسولو په برخه کې د پیسو هغه نه انتقال عام کزی ډېر ساده وایم هایفومیل دی یا مور کېدل دي د پیسو چې مستحق ته نه رسیږي. دا ځل څومره ډاډ شته چې حق به حقدار ته ورسیږي او هغه څوک چې د کال ټول امید یو فصل و هغه سیلاب ته وړی دا ځل به خپل حق ترلاسه کړي.
بالکل موږ د دوه موضوع شفافیت کامل هم نظر کې نیولای دی. آیات هم ورته تعین کړی او آیات کې به از شورای ولایتی عضو دهی ده ریاست امنیت و ده طول و ادارو یو گرد آیات بوید و آیات تا نظر لانده بده کار کهی و او که به انشالله ده مشران و ده وکیل صاحبان نظر بفیش هست بید.
ده میدان وردگ والی عبدالیمین مزفر الدین دیر زیاد مننه چی مکسرم مرکه اکره.
چرته د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سر چتر نظر کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سر چتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سر چیت نظار کی بغض چرتا دے
موسیقی
سو جنازو کی قتل عام شوکنا ظلم د جماعت بدرو با مشوکنا جبر مقدم دنیا د قام شوکنا ساسو دری اختیا وی لوتوان چرتوی ساسو کے پختو چرتئی مان چرتوی چرت دے د کام دسڑ درم چرت دے سر چتر نظار کی حضوان چرت دے او سر چتر نظار کی حضوان چرت دے